السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوم د امریکا غاښنا رادیو پروګرامونه ختم شول د دایزه صفی الله ستان اگزایمو د شمشاد زدران په تخنیکی همکارۍ د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته خراج لاست وایم وخت په افغانستان کې د سهار و بجې دی نن چهارشنبه د 1399 کال د سلواغه اتمه د 2021 کال د جنوري وشتمه. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ د افغانستان ولسمشر د نړۍ له وتلي بشرپال او میلیاردر بیل ګیټس او د هغه له میرمنې میلنډا ګیټس سره د ګزارن په وړاندې پر اغیزناکه مبارزه خبرې کړې دي. دا مو د سر موضوع د نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي وسلوال طالبان او القاعده شبکه په خپلو کې نشلول کېدونکې اړیکې لري. د ایران د بشري حقونو اتو سازمانونو په افغانستان کې پر مدني فعالانو او ملکیانو د حملو زیاتېدل وغندل. او د ایران ولسمشر حسن روحانی د لومړي مرستیال اسحاق جهانګیری ورور د مالی درغلې په تور په 2 کلونو بند محکوم شوی دی. پوره خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي وسلوال طالبان او القاعده شبکه په خپلو کې نشلول کېدونکې اړیکې لري. د دې شورا ویاند رحمت الله اندړ پرون سه شنبه رسنیو ته په یو ویډیوي پیغام کې وویل طالبانو په دوحه کې له امریکا سره په موافقه کې له القاعده او نورو افراطي ډلو سره د اړیکو پرې کولو ژمنه کړې ده.
په تیرو دریو میاشتو کې د طالبانو په لیکو کې د القاعده یولس تنه د ملي امنیت لخوا نیول شوي او درې مشران وژل شوي دي.
د طالبانو یو ویان زبیح الله مجاهد بیا پرون ازادي راډیو ته وویل طالبان اوس له القاعده شبکې سره اړیکې نه لري. تر دې مخکې د امریکا خزانه وزارت ویلي القاعده شبکه د طالبانو تر ولکې لاندې د پراختیا په حال کې ده. د ایران د بشري حقونو اتو سازمانونو په افغانستان کې پر مدني فعالانو او ملکیانو د حملو زیاتېدل وغندل. دغو سازمانونو په ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د بشري حقونو پر فعالانو، خبریالانو او نورو څیرو د هدفي وژنو د مخنیوي غوښتنه وکړه. د دغو سازمانونو له ډلې په ایران کې د بشري حقونو کمپاین، د درېیمې عرصي سازمان، د ایران لپاره د اتحاد سازمان، په ایران کې د آذربایجاني وګړو د بشري حقونو د دفاع ټولنې او په ایران کې د کردستان د بشري حقونو ټولنې دغه اعلامیه لاسلیک کړې ده. دریو میاشتو کې د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس د ای ترڅنګ لږ تر لږه 15 خبریالان هم په هدفي حملو کې وژل شوي. په همدې حال کې د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نای اجرایه مشر مجیب خلوتګر د خبریالانو د قتل په تور د نیول شوي کسانو د علني محاکمې غوښتنه وکړه.
مونږ د هغه کسان چې د خبریالانو د وژنې یا تاوتریخوالي په تور نیول شوي ده د دوی د علنی محکمه غشتون کې یو مونږ د رسنیز ټولنه همدارنګ ځینې خلک متاسفانه خپل اعتماد د عدلي او قضایي ارګانونو نه له لاسه ورکړی دی.
د افغانستان د سترې محکمې مطبوعاتي څانګې د دغو تورنو کسانو د علنی محاکمې د غوښتنې په باب له تبصرې ډاډه وکړه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له آیرلند څخه د کرکټ درېیمه یو ورځنۍ لوبه هم وګټله. پرونۍ لوبه افغانستان پیل کړه چې په 500 اوورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو مقابلې لوبډلې ته د 268 منډو هدف ورکړ. آیرلند ونه توانېد ورکړل شوی هدف پوره کړي. ټول لوبغاړي په داسې حال کې وسوځېدل چې 8 اوور روانو او د ګټلو لپاره 6 نورو منډو ته ضرورت و. راشد خان د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په پرونۍ لوبه کې تر ټولو زیاتې وکټې هم واخیستې او منډې هم ډېرې وکړې. راشد خان د لوبې غوره لوبغاړی شو.
بریا مبارکی وایو ټولو ته. واقعاً مونږ سیریز ګټلې خو بیا هم دا لوبه د مونږ لپاره د آی سی سی کوالیفایر لپاره د ورلډ کپ لپاره ډېره زیات مهمه لوبه وه. ګټلې ډېر زیات مهم و. 10 پوینټ چې مونږ ډېر زیات پکار دی. 1 پوینټ هم ډېر مهم. نو ډېر زیات مننه ټولو هېوادوالو نه، خاص دعاګانو نه. انشاءالله د مونږ به هدف کوشش هم دی چې همداسې کوزه.
دغه درې یورزنی یا 500 نړیوال مسابقې په متحده عرب اماراتو کې وشوي چې په ګټلو سره افغانستان د سوپر لیگ په نوم امتیازي لوبو کې 13 نمرې وګټلې. دغه لیگ او د سر لوبډلې به د 2023 کال نړیوال جام ته وځي. ایران د ولسمشر حسن روحانی د لومړي مرستیال اسحاق جهانگیری ورور د مالی درغلی په تور په 2 کلونو بند محکوم کړ. د قضایه قوې ویاند غلام حسین اسماعیلی پرون وویل پر مهدی جهانگیری په لګیدلو تورونو کې د 1,02,200 ډالرو معادل د اسعارو د قاچاق تور هم شامل دی. مهدی جهانگیری ته امر شوی چې دا پیسې بیرته حکومت ته تسلیم کړي او د دغو پیسو 4 برابره نورې به د جریمې په توګه سپاري. په جرمنی کې یوې محکمې د تاجکستان یو پناه غوښتونکی د اسلامي دولت ډلې یا داعش د غړیتوب په جرمنی او په البانیا کې د حملو د تراحۍ او په جرمنی او البانیا کې د حملو د تراحۍ په تور په 2 کاله بند محکوم کړ. څارنوالانو رفشان بی چې د جرمنی د محرمیت د قوانینو له مخې تخلص پټ ساتل شوی د تاجکستان د وګړو د هغې ډلې رهبر یاد کړی چې په جرمنی کې د یوې تروریستي کړۍ د ایجاد هڅه کوله. د محکمې تر پروني حکم مخکې دغه 1.5 وګړي د نسبي اعتراف ترڅنګ محکمې ته عذر وکړ چې په ټولو کړو هڅو پښیمانه دی. جرمنی په دې غور کوي چې د ټولو نړیوالو الوتنو پر مخ خپل هوایي قلمرو کاملا بند کړي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هورست زیهوفر پرون سه شنبه وویل دا اقدام د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره کیږي. زیهوفر له بیلج او رسپانې سره په خبرو کې وویل د کرونا ویروس د بڼې بدلېدو ګواښ موږ اړیستلیو چې پر داسې یو جدي اقدام غور وکړو. جرمني په خپلو سرحدونو کې هم د سخت کنټرول پر وضع کولو غور کوي، په ځانګړي ډول د هغو هیوادونو پر پوله چې د کرونا ویروس مثبتې پیښې پکې زیاتې دي. په جرمني کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر تر 2,01,500 اوښتی او په دې ویروس د مړو شمیر پکې تر 3,500 زیات دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 11، ټیټي منفي 5. هرات اسمان وریځ، د تودوخې لوړه درجه 12، ټیټي منفي 2. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 12، ټیټي منفي 1. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 10، ټیټي منفي 1. او جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټي 5.
لمړی مو خبرونه واوریدل، تر هغه وروسته مو د هوا د حالات اټکل واورید. کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. افغان ولسمشر اشرف غنی د نړۍ له وتلي بشرپاله او میلیاردر بیل ګیټس او د غل میرمنې میلنډا ګیټس سره د ګزان په وړاندې پر اغیزناکه مبارزه خبرې کړي.
دور اندیشنه څرګنده کړه چې تیر میلادي کال په افغانستان کې د پولیو مثبتې پیښې 100 برابره وي، ځکه طالبانو تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې د پولیو واکسین کارکوونکو ته اجازه نه ورکوله.
په غزنی کې د کووید 19 یا د کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره د تشخیص مرکز پرانیستل شو.
د کرونا وایروس د تشخیصی مرکز د WHO په مرسته فعال شوی ده. دا د کرونا وایروس لپاره ډیر ګټور تمامیږي.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې د ولسی تړون او د ملي دسترخوان دوه پروګرامونه پرانیستل شول. خراغلی رازول لمړی مطلب ته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د نړۍ له وتلي بشرپال او د میلیاردر بیل ګیټس او د هغه له میرمنې میلنډا ګیټس سره د ګزړن په وړاندې پر اغیزناکه مبارزه خبرې کړې دي. د 2021 کال لومړی کمپاین تیرونه په افغانستان کې عملی شو چې نږدې 10 میلیونه ماشومان ته د ګزړن ضد واکسین ورکول پلان شوی و. خو روغتیا وزارت وایي نږدې 3.5 میلیونه ماشومان له دغه واکسینه بې برخې پاتې شوي دي. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان عامی روغتیا وزارت په پام کې لرل د ګزړن یا پولیو ضد واکسین په هغه 15 ورځنی کمپاین کې چې د مرغوم یا جدي پر 9 ویشتمه پیل سو، نږدې 10 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې تر 15 کلونو کم دي واکسین کړي. خو وزارت وی په غور، بامیان او دایکنډي ولایتونو کې د سړې هوا او د جنوبی ولایتونو ترڅنګ دا ور په میدان وردګ، غزنی او پکتیا کې هم د طالبانو د ګواښ له کبله په ټوله کې نږدې 3.5 میلیونه ماشومان له واکسین نه به برخې پاتې سول. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی دغه واکسین د کمپاینونو پر لا موثریت د نړۍ له پیژندل سوي بشرپال او میلیارډر بیل ګیټس او د هغه له میرمنې ملینډا ګیټس سره آنلاین خبرې وکړې. بیل ګیټس او میرمنې د ګیټس او ملینډا ګیټس فاونډیشن په نوم یو بنسټ هم لري چې د نورو خیریه کارونو ترڅنګ د ګوزن پر ضد د مبارزې په هڅو کې هم ونډه لري. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال د ولسمشر غنی د پرونیو خبرو پاړه وویل.
دور اندیشنه څرګنده کړه چې تیر میلادي کال په افغانستان کې د پولیو مثبتې پیچ څو برابره وي، ځکه طالبانو تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې د پولیو واکسین کارکوونکو ته اجازه نه ورکوله. نو د پولیو واکسین د تطبیق په بهیر کې د اصلاحاتو پر اوستو د امکاناتو پر زیاتوالي هم بحث وشو.
په 2006 میلادي کال کې په افغانستان کې د ګوزن شپږ پنځوس مثبتې پیښې ثبت شوې چې دا له 2001 میلادي کال راهیسې تر ټولو لوړ شمیر ګڼل شوی دی. دا له معلومه نه ده چې په 2021 میلادي کال کې چې لا یې لومړۍ میاشت په ختمېدو ده، په افغانستان کې د ګوزن څو مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې دوی مخکې په څلورو ولایتونو هلمند، کندهار، اروزګان او زابل کې د کور پر کور واکسین مخه ځکه نیولې و چې د هغه په خبره له دغه کمپاین څخه په استخباراتي فعالیتونو کې هم استفاده کېدله. خو طالبانو تیره اونۍ ویلي و چې دوی د ګوزن ضد واکسین د کمپاین له عملي کېدو سره مرستې ته تیار دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف ځینو استازو تیره اونۍ په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره هم د ګوزن ضد واکسین د تطبیق پر لارو چارو خبرې کړې وې. د روغتیا وزارت یو ویان نور الله طریقي ازادي راډیو ته ویلي چې په دسمبر میاشت کې هم نږدې 3 میلیونه ماشومان له واکسین نه بې برخې پاتې سوي چې دا دی د رواني میاشتې په کمپاین کې هم 3.5 میلیونه ماشومان له دغه واکسینه بې برخې پاتې سول چې دې مسالې د ګوزن د مثبتو پیښو د زیاتېدو په اړه اندېښنې ولاړې کړې دي.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نو ورکی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
په غزنی کې د کووید 19 یا د کرونا وایروس سره د مبارزې لپاره د تشخیص مرکز پرانیستل شو. د غزنی روغتیایي چارواکي وایي چې د کرونا وایروس ختم شي نو له دغه مرکز څخه د نورو میکروبي ناروغیو د تشخیص کار هم اخیستل کېدای شي. نور حال په دغه راپور کې
د غزنی روغتیایي چارواکي وایي دغه مرکز په پرانیستلو سره به د غزنی ترڅنګ د پکتیکا او میدان وردګو ولایتونو د اوسیدونکو د کووید 19 ناروغۍ تشخیص هم په دغه ځای کې ترسره کیږي. د دغه مرکز پرانیسته د سه شنبې په ورځ په یاد روغتون کې د جوړې سوې غونډې په ترڅ کې ترسره شوه. د روغتیا رئیس ډاکټر ظاهر شان اکمل د غونډې په څنډه کې آزادي راډیو ته وویل دغه تشخیصي ماشین په 24 ساعتونو کې د شاوخوا 300 ناروغانو د تشخیص ظرفیت لري. ښاغلی اکمل زیاتوي که کورونا وایروس ختم سي نو له دغه ماشین څخه د نورو میکروبي ناروغیو د تشخیص کار هم اخیستل کیږي.
د کورونا اساسي تشخیص وړتیا لرونکی ماشین سي مو په اصطلاح ورته پی سي آر وایي. دلته فلحال د کورونا د معایناتو لپاره ترنه استفاده کیږي. د مرسته له موږ سره نړیوال روغتیایي سازمان کړې ده او کله چې وبا د کورونا له منځه لاړه سي نو دا ماشین دې وړتیا لري چې تور جوړي، سپین جوړي، ایچ آی وي او د نورو وایرسي ناروغیو تشخیص هم 99% وښيي.
دا غزنی ولایت ټولنیزو او اقتصادي چارو مرستیال حسین دړي د دې مرکز پرانستل په غزنی کې د پام وړ پرمختګ یاد کړ او زیاته یې کړ چې د دې مرکز په پرانستلو سره بل کورونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې د پام وړ چټکوالی راسي.
د کرونا وایروس د تشخیصی مرکز نوی په غزنی ولایت کې د دبلیو ایچ او په مرسته فعال شوی ده، او دا د کرونا وایروس لپاره ډیر ګټور تمامیږي، ځکه چې پخوا
حسین اندل زیاتوي تر دې وړاندې په غزنی ولایت کې د کرونا وایروس نمونې مرکز کابل تړل کېدې چې له ډیر ځان څخه وروسته به یې نتیجې راتلې. غزنی هم د هیواد له هغه ولایتونو څخه دی چې دلته هم د کرونا وایروس پیشې نسبتا زیاتی ثبت شوی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان سوای
د کرونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د سابندې دل دی.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصرې له نوریا سنوري اورو.
امریکایي لانګ وار ژورنال خبرونه د امریکا د خزانه وزارت وایي القاعده د طالبانو د ملاتړ پر مټ پیاوړي کیږي. تر سرلیک لاندې په افغانستان کې د دوالو ډلو همکاري ته له طالبانو سره د امریکا د 2020 کال د فبروري د 9 د تړون له اړخه کتنه کړې چې پکې طالبانو له دې شبکې سره د اړیکو د پرې کولو ژمنه کړې ده. خبرونه لیکي د ټرمپ ادارې له طالبانو سره شوی تړون د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې د امریکا لپاره یوه بریا بللې، خو د خزانې وزارت څېړونکو موندلې چې د طالبانو د دې ژمنې سره سره چې له القاعده سره د اړیکو د پرې کولو په اړه یې کړي، دواړه ډلې تر اوسه په خپلو کې نږدې ملګرتیا پالي. لانګ وار ژورنال وړاندې لیکي د خزانې وزارت په یوه وروستي راپور کې چې د امریکا د دفاع وزارت د سرمفتش په سپارښتنه د القاعده او اسلامي دولت سختدریځې ډلې د غیر قانوني مالي سرچینو په وړاندې د مبارزې په اړه خپور کړی، ویلي چې القاعده په افغانستان کې د طالبانو د ملاتړ په مټ له دې ډلې سره یو ځای فعالیت مخ ته وړي او پیاوړي کېږي او زیاتوي. له طالبانو سره د القاعده اړیکې لا پیاوړي شوي، ځکه دي چې سلاکاران او روزونکي ورسره یو ځای شوي، طالبانو ته مشوره ورکوي، هغوی ته لارښوونه کوي او مالی ملاتړ کوي. لانګ وار ژورنال د دغه راپور په استناد وړاندې لیکي چې تر اوسه د دې هیڅ ښکاره ثبوت نه لیدل کېږي چې طالبانو د په افغانستان کې دننه له القاعده شبکې سره اړیکې شلولې وي، او زیاتوي چې طالبان په دې اړه خپلو درواغو ته دوام ورکوي او ان په دې اړه چې ګواکې القاعده نور په افغانستان کې هیڅ فعالیت نه لري غلطې ادعاوې کوي. د لانګ وار ژورنال په لیکنه القاعده تر اوسه د افغانستان پاکستان ترمنځ له سرحدي سیمو د یو امن ځای په توګه کار اخلي، او دا کار له بلې د پاکستان د تحریک طالبان له ډلې سره چې د پاکستان امنیتي ځواکونه د حملو هدف دي د اړیکو پر مټ ترسره کوي. له طالبانو سره د امریکا په شوي تړون کې د واشنگټن یوه مهمه غوښتنه د القاعده په ګډون له نورو ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو په شلولو، او دا چې بیا د افغانستان له خاورې پر متحدو ایالتونو او متحدانو یې لکه پر امریکا د 2001 کال د تروریستي بریدونو په څیر کار وانخیستل شي راڅرخي. بریتانوی فارسی ژبې انډیپندنت ورځپاڼې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر هغې غوښتنې ته پام اړولی چې له افغانستانه په دې هیواد کې د زندانی پاکستانیو د خوشې کېدو لپاره کړي دي. د انډیپندنت په لیکنه شاه محمود قریشي له خپل افغان سیال حنیف اتمر سره په ټلیفوني خبرو کې هیله څرګنده کړې چې د پاکستان هغه وګړي چې ترسره شوي جرمونه یې خفیف بلل شوي د افغان ولسمشر د فرمان له مخې خوشې شي. ولسمشر غنی د یو شمیر پاکستانیو بندیانو د خوشې کېدو فرمان یوه ورځ مخته تر دې چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د تیر کال د نومبر په 19 له کابل څخه لیدنه وکړي ورکړی و چې د انډیپندنت په لیکنه هدف یې د هغه له دولت څخه د پاکستان د ملاتړ جلبول و. تر اوسه نه ده معلومه چې څومره پاکستانیان د افغانستان د حکومت په زندانونو کې دي. انډیپندنت وړاندې لیکي پاکستان له طالبانو سره پراخې اړیکې لري او خبرو ته د دې ډلې د هڅولو په برخه کې دا هیواد مهم رول لوبوي. د ورځپاڼې په لیکنه د افغانستان د ملي امنیت د ادارې د پخواني رئیس رحمت الله نبیل په څیر یو شمیر کسان د پاکستانیو بندیانو د خوشې کولو په برخه کې د دولت اقدام هغه هیواد ته یو ډول باج ورکول بولي. د نبیل په وینا دغه اقدام دا معنا لري چې هم ترهګر ستاسو د وژلو لپاره درلیږو او هم به بیرته خوشې کوي.
ورزو پکتیا ته د پکتیا په مرکز ګردیز کې د ولسی تړون او د ملي دسترخوان دوه پروګرامونه پرانیستل شول. چارواکي وایي په دغو دواړو پروګرامونو 4.5 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې چار یو لګښت به د ولسی شوراګانو له لارې ترسره شي. نور حال په دغه راپور کې
د سیمایزو اورګانونو د خپلواک اداري رئیس شمیم خان کټه وزای د 450 میلیون افغانۍ په ارزښت د ولسی تړون او د ملي دسترخوان پروژې پرانیسته. نوموړی وایي دواړه پروګرامونه د خلکو په خوښه د ولسی شوراګانو لخوا ترسره کیږي چې له مخې به د فساد ترسره کېدو فرصت پکې ډیر کم ولیدل شي. د 245 میلیون افغانۍ په ارزښت د ولسی تړون او د 115 میلیون افغانۍ په ارزښت د ملي دسترخوان دغه پروګرامونه به د پکتیا په مرکز ګردیز په شپږو نهیو کې د دیشو پرختی شوراګانو له لارې د سړکونو او کوڅو جوړولو، برېښنایي اسانتیاو رامنځته کولو، د تفریحي ځایونو جوړولو او د ښځو د ځواکمنتیا په برخو کې بېلابېلې پروژې پلې کړې او د 114 پرختی شوراګانو له لارې به د ګردیز ښار درویش زره بېوزله کورنیو ته د 4000 افغانیو په لګښت خوراکي مواد وویشل شي. د پکتیا یو تن قومي مشر ډګروال مقبل بوویل چې له دې ولایت سره لا هم پخوانۍ ژمنې نه دي عملي شوې او له راغلي پلاوی غوښتنه وکړه چې له دوی سره دې په کړیو ژمنو عمل وشي. د ولایتي شورا رئیس عبدالملک ززی هم د خپل وینا پر مهال په شوراګانو غږ وکړ چې دواړه پروژې د خلکو له غوښتنو او اړتیاو سره سمې پلې کړي.
د هغو شوراګان نه مې دا غوښتنه ده هغه خلک چې ضرورت ته لري او ستونزې زیاتوي اکثریت کې هغو باید هغه مشکلات په نظر کې په اول قدم کې ونیول شي.
د یو شمېر نویو شوراګانو رامنځته کول، د کارموندنې پروګرامونو زیاتول، د ګردیز ښار د ماستر پلان جوړول او تطبیق او ښاروالۍ ته د تشویقي بودیجې ورکړه، پکتیا ته د لومړۍ درجې د تشکیلاتو ورکړه او د پټان ګردیز د لویې لارې د ترانزیت کولو په ګډون په سمه توګه د دواړو پرانستل شویو پروژو ترسره کېدل هغه غوښتنې وې چې یو شمېر ویناوالو له راغلي پلاوي او د پکتیا له ځایي ادارې څخه وکړې.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیح
کردیم. لازدی رادیو سروسی او ترنو روزر دا افغانستان سیمی او نریل حالاتو خبر شد.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتونو سرپرست سفیر ویل واشنگتن د فلسطینیانو او اسرائیل د جلا دولتونو د تشکیل ملاتړ کوي. ریچارډ میلز وایي له دې سره به دې ته زمینه برابره شي چې اسرائیل او فلسطین د یو بل ترڅنګ په سوله او کرارۍ کې وي. بلخوا د ملګرو ملتونو یو بل چارواکي له اسرائیل غوښتنه وکړه چې فلسطینیانو ته هم د کرونا ضد واکسین په ورکولو کې همکاري وکړي. په دې اړه صالح محمد صالح رپورټ جوړ کړی.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سرپرست سفیر وایي د ولسمشر جو بایدن اداره د فلسطینیانو او اسرائیل د دوو جلا دولتونو د جوړېدو ملاتړ کوي. ریچارډ میلز پرون سیشن به امنیت شورا ته وویل د منځني ختیځ لپاره به د جو بایدن پالیسي د دوو دولتونو د جوړېدو ملاتړ وي، داسې دولتونه چې دواړه لوري ورباندې موافق وي. میلز زیاته کړه دا پلان باید د دې سبب سي چې اسرائیل د فلسطینی دولت ترڅنګ له سولې او امنیت برخمن وي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سرپرست سفیر زیاته کړه د بایدن اداره په پام کې لري چې فلسطینیانو ته د بشري مرستو رسولو لړۍ بیرته پیل کړي او د خپلو هغو ډیپلوماتیکو ماموریتونو د بیا پرانیستل کېدو پر لار به ګامونه واخلي چې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا تړل سوي وو. ریچارډ میلز امنیت شورا ته په خبرو کې وویل واشنگتن به نور هیوادونه هم وهڅوي چې له اسرائیل سره خپلې اړیکې عادي کړي. د ده په باور خدا هڅه به د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د موافقې ځایناستې نه وي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ څلور کاله مخکې اعلان وکړ چې واشنگتن بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت پیژني او د امریکا سفارت یې له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقال کړ. که څه هم اسرائیل د هغه اعلان هرکلی کړی وو، خو دې کار د فلسطینیانو ترڅنګ په ګڼو هیوادونو کې خلک په غوسه کړل. په همدې حال کې د منځنی ختیځ لپاره د ملګرو ملتونو د سولې د چارو تنظیموونکي له اسرائیل غوښتنه وکړه چې له فلسطینیانو سره د کورونا وایرس یا کووینونس ناروغي ضد واکسین په برابرولو کې مرسته وکړي. تجربه کار نارویجی ډیپلومات تور وینسلاند چې تیره میاشت پر دې دنده ګمارل شوی اسرائیل وستایه چې له ملګرو ملتونو سره په همکاري لویدیځ غاړې ختیځ بیت المقدس او غزې ته د طبي وسایلو په رسولو کې ونډه اخیستې ده. اسرائیل د کورونا وایرس ضد واکسین پراخ کمپاین پیل کړی چې تر اوسه یې خپلو 2.5 میلیون وګړو ته دغه واکسین ورکړی دی. د فلسطین د بهرنیو چارو وزیر ریاض المالکی پر اسرائیل تور لګولی چې فلسطینی وګړو ته یې هیڅ ډول واکسین په واک کې نه دی ورکړی، خو په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل سفیر گیلاد اردن دغه تورونه بې اساسه وبلل.
لنډو خبرونو ته خراغلی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي وسلوال طالبان او القاعده شبکه په خپلو کې نشلول کېدونکي اړیکې لري. دغه شورا ویاند رحمت الله اندړ پرون سه شنبه رسنیو ته په یو پیغام کې ویلي طالبان په دوحه کې امریکا سره په موافقه کې القاعده او نورو افراطي ډلو سره د اړیکو پرې کولو ژمنه کړې وه. هغه ویل په تیرو درې میاشتو کې د طالبانو په لیکو کې د القاعده شبکې 11 غړي د ملي امنیت لخوا نیول شوي او درې مشران یې وژل شوي. طالبانو بیا ویلي القاعده سره اړیکې نه لري. د ایران د بشري حقوقو اتو سازمانونو په افغانستان کې پر مدني فعالانو او ملکانو د حملو زیاتېدل وغندل. دغو سازمانونو په ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو پر فعالانو، خبریالانو او نورو څیرو د هدفي وژنو د مخنیوي غوښتنه وکړه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له آیرلند څخه د کرکټ دریمه یو ورځنۍ لوبه هم وګټله. پرونی لوبه افغانستان پیل کړه چې په 500 اورونو کې د نه لوبغاړو په سوځیدو مقابلې لوبډلې ته د 218 منډو هدف وټاکه. آیرلند ونه توانید هدف پوره کړی. افغانستان د شپږ درشو منډو په توپیر دغه لوبه وګټله. راشد خان څلور وکټې واخیستې او 43 نمرې جوړې کړې. د لوبې غوره لوبغاړی شو. ایران د ولسمشر حسن روحانی د لومړي مرستیال اسحاق جهانگیری ورور د مالی درغلي په تور په 2 کلونو باندې محکوم کړی دی. او په جرمني کې یوې محکمې د تاجکستان یو پناه غوښتونکي د اسلامي دولت ډلې یا داعش د غړیتوب په جرمني او په البانیا کې د حملو د تراهۍ په تور په 2 کاله باندې محکوم کړ. لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي. د خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com تر ورشه. اوس هم د ژوند د رنگونو لندکه پروګرام واوره.
د ژوند رنگونه
نن ملکایب د